السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. طالبان په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف د خوشې کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې عبدالرؤف د اختطافګرو له منګولو خلاص او نن په یو لړ شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤف نږدې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تښتول شوی و او په فاریاب کې د طالبانو قمندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشي شو. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان له خاورې په شوي برید کې درې پاکستاني پوځیان وژل شوي. په هغه بیان کې چې پوځ خپور کړی راغلی دی چې وسلوالو یاغیانو تیره شپه د درنو وسلو په کارولو سره په شمالي وزیرستان کې د پوځ پر پوسته برید وکړ. پوځ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفیر هوګو شارتر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي د برتانیا پالیسي دا ده چې د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوي بیان کې راغلی دی چې ښاغلي شارتر دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په دوحه کې د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې د برتانیا د سفیر له قوله همدارز ویل شوی چې برتانیا له نړیوال بانک سره په ګډه پر یو طرحه کار کوي څو له افغان کاروانګرو سره د بدیل معیشت په برابرولو کې همکاري وکړي. د ښاغلي شارتر په ټویټر پاڼه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندی په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژور اندېښنه ښودلې. په مزار شریف کې وړمه ورځ په یو برید کې چې پړای داعش ډلې ومنله لږ تر لږه 15 کسان مړه شول او مخکې د کابل په دشت برچی کې دو چاودنو کې څو تنه مړه او څو نور ټپیان شول. میرمن لیندی پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاهی پاسداران ځواک د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرنا خبري اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خپرو. اختطاف شوی ماشوم عبدالرؤف نن خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. په افغانستان کې د شیعه اقلیت پر وړاندې ګواښونه او د امنیت په اړه د طالبانو د ویاند ډاټ
اسلامي امارات هم جدي ده په داسې قضایاو کې. انشاءالله د امنیت په ټینګولو کې موږ خپل تعهد لرو د خپلو خلکو سره.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې څو میرمنې یو کال د ګنډونو په ګنډلو تیروي خو په پای کې په ډیره لږه بیه پلوري.
دا ګنډونه پتنسي ګنډونه دي بالا بسته په بسته یو کال نه جوړېږي. ګنډونه منډونه نه دي چې د سترګو یې واچول.
نن د مطالعې د ترویج او د کتاب د کاپی رایټ ورځ ده. په افغانستان کې د کتاب د لیکوال حقوق څومره خوندي دي؟
تدریسي کتابو کې کاپی رایټ نه مراتل کېدل کله کله او په عامو کتابو کې ډېره کمه فیصدي رسي کاپی رایټ خطي وسی.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګ خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبانو نن هغه ماشوم خپلې کورنۍ ته وسپاره چې څه باندې یو نیم کال مخکې په بلخ ولایت کې تښتول شوی و. یو لس کلن عبدالرؤف نن په مزار شریف کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په حضور کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزای اوروي.
د لاسونو د پړکاو د الله اکبر د شعارونو په مینځ کې عبدالرؤف خپل پلار محمد نبی ته وسپارل شو. عبدالرؤف د 1999 کال په لړم کې له بلخ تښتول شوی و. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام نفی په بلخ کې یوې غونډې ته وویل چې عبدالروف د هغو جرمي شبکو لخوا تښتول شوی و چې د ده په خبره له تېرې ادارې سره یې اړیکې درلودې. هنفی له دې پرته چې د اختطافګرو په اړه ډېر جزئیات ورکړي، ویې ویل چې د عبدالروف د تښتونکي شبکې اصلي عاملین بهر تښتېدلي دي. طالبانو څه وخت مخکې د مخدوم عالم په نوم خپل یو مشهور قمندان په فاریاب کې ونیو او په هغه باندې دا تور هم لګولی و چې د عبدالروف په تښتولو کې دخیل و. مخدوم څو ورځې مخکې بیرته د طالبانو له بنده خوشې شو. عبدالروف څه باندې یو نیم کال مخکې له مزار شریف ښار څخه تښتول شوی و، خو په بلخ کې پخوانۍ اداره له هڅو سربېره د هغه په خلاصون نه وه بریالی شوی. د یولس کلن عبدالروف پلار محمد نبی نن د هغه د تسلیمۍ پر مهال د طالبانو له چارواکو مننه وکړه چې د هغه د زوی په خوشې کولو کې هڅې وکړې. د استخباراتو له مسؤلینو چې په بلخ کې دي له هغوی ټولو مننه کوم. د عبدالروف په خاطر زموږ د قوم ټولو خلکو، میندو او پلرونو بهر او دننه هیواد کې ډېرې هڅې وکړې او دعا یې کولې. د دوی ټولو په استازیتوب له تاسو مننه کوم. محمد نبی مخکې ویلي وو چې تښتونکي د زوی د خوشي کولو په بدل کې آن تر 3 میلیون ډالره ترې غوښتي وو. د عبدالروف د تښتونې قضیې ګڼ غبرګونونه پارولي وو او ټولو خلکو چارواکي ملامتول چې د هغه د خلاصون لپاره جدي هڅې نه دي کړې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په امنیتی، اقتصادي او تعلیمی برخو کې د طالبانو اقدامات د خلکو له غبرګون سره مخ دي. یو شمیر افغانان وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نه امنیت ښه شو او نه د خلکو په اقتصادي وضعیت کې بدلون راغی، بلکې سربیره پر دې نجونې هم له زده کړو محرومې شوې. یو شمیر افغانان په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروسته یو 14 ته په اشاره سره وایي چې طالبان ونه توانېدل د دې بریدونو مخه ونیسي، خو طالبان وایي د خلکو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي.
په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په ګډون په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروستیو 14 د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغانان وایي له دې ویریږي چې امنیتي وضعیت له دې خراب او آن مدیریت یې د طالبانو له ولکې ووځي. جمیله بهادوري د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچي اوسیدونکې ده. هغه سیمه چېرته چې تېره اونۍ د عبدالرحیم شهید ښوونځي او ممتاز ښوونیز مرکز کې چاودنې وشوې او زده کوونکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په دې ډول چاودنو او بریدونو کې د جمیلې د کورنۍ څو غړي وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. هغه د نورو بریدونو په اړه هم اندېښمنه ده.
هزارګان هیڅ خوندي نه دي، نه جومات او نه هم ښوونځی او کورس کې. آن پر سړک د تلو پر مهال هم د امنیت احساس نه کوي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له 8 میاشتو زیات وخت تېرېږي. په دومره وخت کې د تیر په پرتله چاودنې او ځانمرګي بریدونه د پام وړ کم شوي وو، خو وروستیو کې یو ځل بیا زور اخیستی. سره له دې چې طالبان خپل یوازینۍ یو لویه لاسته راوړنه د خلکو لپاره د ټولیز امنیت راوستل ښیي، خو کابل میشتې عبدالله بیا وایي وروستیو ناامنیو دا ادعا تر پوښتنې لاندې راوستي.
امنیت ورس په ورس خرابېدو لور ته روان دی او د موږ ډېری هیوادوال همدا سبب کېږي چې د وطن نه غیر قانوني سفرونه کوي نورو هیوادونو ته.
کندهار کې د بشري حقونو یو ملاتړی شبنم نورزی بیا وایي وروستیو کې امنیتي پیښې ښیي چې هیڅ یو افغان خوندي نه دی.
دا په اصل کې د پر ټولو افغانانو باندې بریدونه دي او وژنه ده. د افغانستان امنیت ته صدمه ده. طالبان د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې نیوکو په ځواب کې ازادي راډیو ته
د دسې قضایاوې دسې مخکې له وړاندې نه مخنیوی طبیعي ته ګران وي، خو د تکرار مخه به یې نیسو او د عاملینو په وړاندې باندې به ټینګ دریځ خپلو.
دا نیوکې داسې مهال مطرح کېږي چې د تېرې اونۍ په وروستیو 3 ورځو کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې لږ تر لږه 46 تنه ووژل شول او 146 نور ټپیان شول.
له دې مخکې د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر ویلي و چې په افغانستان کې ملکی وګړي د تروریزم له لور ګواښ سره مخامخ دي، خو د زیاته کړې و چې طالبانو دا ګواښ به بېزه ګڼلی. سمیرا حمیدی د افغانستان وروستیو حملو او تلفاتو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي و چې د امنیت په اړه د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښه پاتې شي. سموکه راغله ازادي رادیو اوري. په غزنی کې د نیالګیو د کینولو شپږورزنی اشر پایته ورسید. په دې اشر کې د غزنی ترڅنګ له څنګلورو ولایتونو څخه هم زرګونه کسانو برخه اخیستې وه.
په غزنی کې د نیالانو کېنولو شپږ ورځنی اشر په دغه اشر کې هر ورځ شاوخوا زرو تنو اشربانو ونډه اخیسته. دغه اشربانې یوازې غزنی میشتې نه بلکې د ځینو څنګلورو ولایتونو اوسېدونکي هم و چې دلته یې په رضاکارانه توګه کار کاوه. مقام دین د زابل ولایت له مرکز کلات څخه د دغه اشر لپاره راغلی. نوموړي له ځان سره یو شمېر نیالګي هم راوړي. مقام دین ازادۍ راډیو ته دغه اشر د هیواد په ګټه وبالو.
یو پدې باندې نه یو خوشاله سي پدې ځنګل کې کار کوي. عموما د افغانستان په باندې خوشاله دا خو بیا بيخي شکار د سیمشت نه اعلان لويږي. دا خو بیا بيخي شکار د سیمشت ځنګلونه جوړيږي. دا کار مو خوښته.
دغه اشر په غزنی کې د هالو موسسې له لورې پر لار اچول سوی و. د دغه موسسې مشر انجینر حبیب رحمان همت وایي د هیواد پالنې او آبادۍ په نامه په دغه اشر کې تر 10,000 پورې بیلابیل میولرونکي او غیر میولرونکي نیالیان کېنول سول چې راتلونکي نسلونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. نوموړی وایي دغه نیالیان په بیلابیلو ځایونو د غزنی ښار ته څیرمه په ځنګل باغ په غزنی پوهنتون کې د کرنې په انسټیټیوټ کې د اندړو ولسوالۍ په سردې بند او پاتې نورې په ځینو نورو ځایونو کې کېنول سول. نوموړی وایي دغه 10,000 نالیان ځینې د خلکو له لورې ډالۍ او ځینې نور بیا د خلکو په نغدي مرستو اخیستل سوي وو. ښاغلی همت زیاتوي د ځنګل باغ د نیالیانو پالنه او روزنه به د زراعت ریاست او د سردې بند د نیالیانو هغه به د هلو موسسې پر غاړه وي.
د غزنی د جنگل باغ په سیمه کې تقریبا تر 10 شری بزمکه باندې د شپږ زره نیالګي او شاوخوا نیالان کېنول سوي دي. په شهر کې باز موږ سره د ورځې تقریبا د زره شاوخوا د مختلفو اقوامو څخه کسانو پښتانه، تاجک، ازاره، هندوان بل برخه د شهر سیوا د سردی په بند کې مو پلان کړی و.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د غزنی او پکتیکا ځینو ځوانانو د سردې بند زرغونولو اشر کړی و چې په سوونو نیالانې کېنولي وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیویي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
نن د اپریل د 28مه په نړۍ کې د مطالعې د ترویج نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې هدف دا دی چې د کتاب د خپرونکو د تشویق لپاره کتاب او کاپی رایټ ته ځانګړې پاملرنه وشي او د کتاب د لیکوالو حقوق خوندي شي. اسمت څروان د موضوع تفصیل اوروي.
د اپریل درويشتمه چې د ساور له درېمې سره برابرې شي د کتاب او د مؤلف د حق یا کاپی رایټ ورځ ده. په 1995 میلادي کال کې هسپانیا او روسیې د یونسکو 28مې عمومي غونډې ته د داسې یوې ورځې د نومونې وړاندیز وکړ او د کانفرنس هم تصویب کړ. یو دلیل چې کتاب او د کاپی رایټ لپاره دا ورځ غوره شوه دا و چې د هسپانیا د کاتولینا د سیمې د اوسیدونکو دود دی چې هر کال په دې ورځ کتاب پلورونکي د هر کتاب پیرودونکي ته له کتاب سره د ګلاب یو ګل هم ورکوي. او له بلې خوا دا ورځ د نړۍ د یو شمېر نامتو لیکوالو او شاعرانو د زوکړې له ورځې سره برابره ده. ویلیام شکسپیر، میګل سروانت، مانویل وایوخو، ولادیمیر نابوکوف او انکا گارسیلاسو دلاوگا هغه لیکوالان دي چې دا یې د زوکری ورځ ده. د کتاب او کاپی رایټ د ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې ټول خلک په تیره بیا ځوانان د کتاب لوستلو خوند کشف کړي، د هغو کسانو ستاینه وشي چې د ټولنې د کلتوري او اجتماعي ودې په وده کې رول لوبوي او همداراز د کتاب د چاپ او خپراوي د صنعت په پرمختګ کې ونډه اخلي. یونسکو په 1922 میلادي کال د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ تر دې شعار لاندې ولمنځله: کتاب د ټولو لپاره. د ملګرو ملتو د علمي کلتوري ټولنې هدف دا و چې د کتاب او کتاب لوستلو د اهمیت عامه پوهاوی زیات شي. د یونسکو دا اقدام له پراخ هرکلی سره مخامخ شو او تر سل ډیرو هیوادونو کمیټې جوړې کړې او ځینو خو د دې هدف لپاره بودیجې ځانګړې کړې. په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کتاب چاپ او صنعت نسبتا وده وکړه. یو شمیر خصوصي کتاب خپرندوی ټولنې تاسیس شوې او د کتاب پلورلو او چاپولو له لارې یو شمیر خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړل.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، نن د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ ده. اوس ګورو چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ صنعت او د کاپی رایټ وضعیت څنګه دی. اسمت ساروان د سروش کتاب پلورنځي له مسؤل نجیب الله زیرک سره پر دې موضوع خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پخوا پرتله خلک څومره کتاب لولي.
په افغانستان کې اوس دلته خلک لکه څنګه چې پخوا کتابونه لوستل، کتابونه بازار کې راخیستل، متاسفانه دغه برخه ټکنۍ شوې ده. ډېر علتونه لري، سیاسي حالات تحولات راغلي دي، پانتونونه او مکتبونه تر اوسه منظم نه دي شروع شوي. نو یو په دې علت خاطر ده چې دغه هم د کتاب چاپ کم شوی ده، هم مطالعه کم شوی ده، او یو رول خاص لري اقتصاد هم تر یوې اندازې پورې دغه مطالعه دغه ټکنۍ کړی ده.
زیرک صاحب، د چاپ حق یا کاپی رایټ څومره رعایت کیږي؟
د چاپ یا کاپی رایټ په عامو کتابو کې دومره ډیر نه و په نظر کې نیول کېدل. مشکل خاص په تدریسي کتابو کې، د پانتون په کتابو کې کاپی رایټ مسله ډیر نه رعایت کېده. ځینې کتابونه په پانتونو کې تدریسېدل، په ولایت کې باغه کاپی کېدل، یا به په خپل سر د لدریجه به پښتو ته ژباړل کېدل، یا بل پښتو څخه فارسی ته ژباړل کېدل. لیکوالو یا خبرندوی ټولنه به خبر نه و. نو دغه تدریسي کتابو کې کاپی رایټ نه مره تل کېدل، کله کله تخطی کېږي. او په عامو کتابو کې ډېره کمه فیصده داسې کاپی رایټ تخطی وشي، کنه نور په خپل سیستم باندې کتاب چاپیږي او خرچیږي روان.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د کتاب د چاپ د وضعیت، د مطالعې د حالت او د کاپی رایټ پر مسایلو خبرې کولې.
آزادۍ رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د آزادۍ رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیسټمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو په نن مازیګرنۍ خبری مجله کې چې د مخام په شپږو بجو پیلېږي یو راپور لرو. په دې راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ادعاوې رد کړې دي چې هغه ویلي وو په بګرام هوایي اډه کې پاکستاني او چینایي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په څو دقیقو کې به اسمت څاروان له نورو کورنیو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو یو بل راپور ته. د طالبانو یو جګپوړی پلاوی د قطر پلازمینې دوهې ته رسېدلی. څو د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکي برخو د قرارداد په اړه خبرې اترې ورسره وکړي. نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغني برادر د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي وو چې له قطري چارواکو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت قرارداد لپاره مشخصه نیټه وټاکي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
طالبان هیله ښیي چې قطر ته د تللي پلاوي د سفر په پایله کې به یې هغه ستونزې پای ته ورسیږي چې د کابل حامد کرزي او پنځو نورو هوایي ډګرونو د تخنیکي چارو مدیریت یو نړیوال شرکت ته سپاري. قطر ته د طالبانو د هوایي ډګر د مدیریتي چارو د قرارداد د سپارلو په اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر له امر وروسته یاد پلاوی دوهې ته رسیدلی. د دې پلاوی مشتی د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند سرپرست وزیر حمیدالله اخونزاده کوي، او پکې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال خیرالله خیرخوا او د ملي دفاع وزارت مرستیال مالی خان شامل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به له قطري چارواکو سره پر ټولو هغو ستونزو خبرې وکړي چې د هوایي ډګرونو د تخنیکي مدیریت په برخه کې پاتې دي.
دې باندې جدي بحث ته ضرورت و دی، او همدې منظور زموږ هیئت للی ده. امید کېږي چې دا موضوع انشاءالله نهایي سي او حل لار به پیدا شي. د هوایي ډګرونو هغه تخنیکي چارې چې اړینې دي د یو معتبر شرکت له خوا هغه تنظیم سي، هغه نهایي سي او توافق پرې وشي. کوشش روان ده همداسې یو بحث لپاره مسؤولین تللي.
د 1400 کال د سلواغې په اومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل قطر، ترکیه او طالبانو په پلازمینه دوحه کې په خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې ده. خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. له دې وړاندې د طالبانو د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د پینزو هوایی ډګرونو د امنیتي څرنګوالي ځمکنیو خدماتو او هوایی حریم باندې بحثونه شوي. ښاغلی احمدي زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په هوایی ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. وړاندې داسې راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایی ډګر کې تمرینات کوي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د دې خبرونې په دوام کې زه عصمت څاروان در سره يم. سلامونه مې ومنئ. په اورزګان کې سلګونه ښځې د ورځې په 14 افغانیو کار کوي. د دې موضوع د تفصیل ترڅنګ د برازیل د یو مشهور جشن حال درکو. په اورزګان کې تر 1550 زیات مېرمنې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم تر دې په لږه اجره کار کوي. د مېرمنې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له دکاندارانو سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یادې مېرمنې وایي دا کار د ځان لپاره غنیمت ګڼي او خوشاله دي چې د ورځې 14 افغانۍ ګټي. په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین په نوم دکاندار چې شاوخوا 1550 مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وای، دا مېرمنې مجبور دي او شمېرې ورځ تر بلې زیاتېږي.
نور بیبی او د کلی نورې ښځې په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین دکان ته راغلي. دوی د اغا شیرین سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یا د اورزګانی مېرمنې چې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم لدې په ټیټه بیه کار کوي، د خپلو ګټلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره راغلي څو د اختر لپاره توکي پرې واخلي. خو د دې په لاس جوړې سوي غاړې لا هم د اغا شیرین په دکان کې پرتې دي او هغه نه دي توانېدلی چې وی پلوري. خو دغه مېرمنې بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. اوشت کلنی نور بیبی آزادی راڑوی تو ویلی چی لکلون رئیسی دا لاسی غاڑو دا جوڑولو پا برخه کی دا آغا شیرین سره کار کوی. داوائی آغا شیرین ور تا ٹکر ور کوی او دا پری لاسی غاڑه دا 4000 افغانی او یا هم 3500 افغانی پا بدل کی جوڑوی، چې دا غاړه د یو کال او یا هم یو لس میاشتو په موده کې جوړیږي.
دا ګندونه پتنسی ګندونه دی بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي. ګندونه منډونه نه دي چې د سترګو یې واچول. بالا خو سر م په دغه کې د پرچم باندې سپین سلورو چې دوه کال مې دا دي د واده کې ژبه لا کوم کار د لاسه شوه سوی دی. دا نو موږ په مزدوري راوړو بارنو په یو 8000 په نظر داسې ور جوړ کوو. د کلي د شوزو د نور خلک
کالداري
و په کالداري ور جوړ
دا یو کال 8000 کالداري کار کوي
و دا یو کال 8000 په وزر په ناستیو.
نور بیبی وایي د لاسي غاړو دا کار ډیر سخت دی او په ځوانه ځواني ورڅخه د ژوند مزاخیس کی.
موږ نن د سکړي جو مې دا صاحب خلاص کړم بغلونه درد کوي او ملاوي خوږیږي شیبه خوږی چې دا غنن بلاره پخته چې ډاکټر ته یا نور کاروبار ولا کسته ولا خو گزارم نه کېږي مجبور یو څه وکړو.
خدا اورزګانی مېرمنې کسه هم د غڅور لس افغانی پر خپل وخت نسی تر لاسه کولای، دا هم غنیمت ګڼي ځکه په دغه ولایت کې زرګونه داسې نور مېرمنې هم ستا چې د غډول څور لس افغانی عاید هم نه لري. سامیا چې دا غا شیرین هټی ترغلې او غواړي دا کار پیل کړي، خو د هغې په وینا چې لومړی کار باید د دکاندار لخوا ومنل سي او بیا کولای سي چې دا کار پیل کړي.
دا کارونه پر د تا غا شیرین به یې کوله. موږ هم کوم نه کوي تا یو غني وړ په پیدا کوم یو دغه وړي غلا خنا یې درې ته یې کینان کونډیان شګي غلا نه سي د خواران د بل ماچا.
د طالبانو پر اتاک سره که څه هم په ظاهره په افغانستان کې جګړه درېدلې، خو د افغانانو کړاو نه. په تېره بیا د ټولنې د نیمایي برخې چې ښځې دي د دې ژوند د لکلي تر بانډو او بیا تر ښاره اغېزمن سوی دي. د افغانستان په جنوب کې مشهوره لاسي صنایع خامکي غاړي دي چې په نړیواله کچه خورا زیات مینوال لري.
دا په تقریبا په اوه میاشت کې جوړي
د ترینکوټ ښار په یو مارکیټ کې په لاس د جوړسو غاړو او نورو بیلابیلو توکو کاروبار کوي. وایي اوس ورسره په دې کار کې شاوخوا 1550 مېرمنې پر کار بوختې دي چې زیاته برخه یې کلیوالي مېرمنې دي. دیوای هر میرمنی ته د غاړي پکتو ل 2000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 15000 افغانۍ پورې ورکوي. هغه غاړه چې یو میرمنې تر یو کال کار کول وروسته جوړوي
او دغه کې ما چې بیا دی دغه کې ما په بوله درته
دا به په څومره وخت کې جوړ؟
کپلا باندې دا په نمیاش کې جوړ.
په نمیاش کې یو کال کې
او کې ودا سي جوړ.
یعنی
یو کال کې بیا دا غن جوړ دي چې یو کال یو نمیاش جوړ نه بیا دا د زنګار جوړیږي دا په یو کال یو نمیاش دوه نمیاش کې جوړ.
د دې قیمت به څومره دي؟
د دې قیمت 4000 د بیا د 15000 کې د دې
کې کالداري
او کې تقریبا ان شاء الله ورحمان وز مسر چې سبت تقریبا شپږ نیم سو به زیات کم پکې اوس سبت ولې دروځه نه مخکې ما کار بند کړی دی اوس چې روزه تیر سی بیا ورسته بیا کار شروع کوم په لمر رسیدي بیا کار ورته ورکوم دروځه نه ورسته اوس ځکه چې پروژه کې می چاتم کار نه دی کړی.
هغه شیرین زیاتوی چې هر میاشت د خپل کورنۍ لپاره 15000 افغانۍ ګټي او دغه میرمنې هم لدیلاری د خپل کورنۍ اړتیاوی پوره کوي. اغه شیرین او دغه میرمنې وای د غلاسی غاړي د افغانستان بهر شمینواله او بازار لري خو وای لار نه دور معلومه چې څنګه یې تر نړیوالو بازارونو ورسوي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دولت وغوښتل چې لاسي صنایعو ته نړیوال بازار پیدا کړي. له ډلې فرشتي ازادي راډیو ته وویل
چې بازار کې هیڅ هغه په نیمه بیځینې غاړي ولې دکاندارانداره وي چې دا مجبوره ده ته مجبوری په اساس چې په دام نوش به یې موږ وایو څو راشه دی چې موږ څنګه دای ځای پیدا سي دای مارکیټ دای بازار پیدا سي چې خپل کارو کوستې دي څو هغه به یو اس.
دغه میرمنې زیاتوی چې اقتصادي ستونزې ورکړي چې د کوم پیسو په بدل کې کار وکړي. دا په داسیال کې دی چې د ګالو په نامه یوې امریکایي موسسې څومره وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې د فقر زیاتوالي لامل د دغه هیواد څلور نیوي سلنه خلک د خپل ژوند له وضعیت ځوریږي. دغه بنسټ زیاته کړې و چې د افغانستان 15 سلنه وګړي خپل کورنۍ ته د خوراک د برابرولو توان نه لري او د نارینو په پرتله تر ډیره ښځې له خپل ژوند څخه کړیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د برازیل په پلازمینه ریو دیو جینیرو کې د کارنیوال جشن مینوال لارو کوڅو تراوتلی نور په ډیر راپور کې
دا جشن هر کال منځل کیږي. خلک لارو کوڅو تراوزی سندری وای رنگرنګ جامع اغونځي او نڅاوي کوي. په پلازمینه ریو دی جینیرو کې د کارنیوال جشن د چهارشنبه پر ورځ پیل شو او مینوالو د پنځشنبه پر ورځ د پلازمینه په واټونو کې د دې سربیره نڅاوې او خوشي وکړي چې ښاروالي اجازه ورنکړه چې دا خلک د ښار په لوی حال کې راغون شي. د برازیل په پلازمینه کې د کارنیوال جشن د فبروري له میاشتې تر اپریل پورې د کورونا وبا له امله ونه لمانځل شو. په دې وخت کې د اومیکرون کورونا بڼه خپره وه. د کارنیوال په جشن کې دوه کاله مخکې چې لا کورونا برازیل نه وځپلای تر 2 میلیونه ډیرو کسانو ګډون کړی و خو اوس لا هم د کورونا خپسکه خپره ده او د دې سربیره چې په نړۍ کې دا جشن په میلیونونو مینوال لري لږ شمېر کسانو ګډون پکې کړی دی.
اوس هم ستاسو اوریدونکو څو پیغامونه.
السلام علیکم، نه پالم د کندهار ولایت اړیکه نیولې ده. دلته مخابراتي شبکې په کندهار په ښار کې کار کوي خو په اطرافو کې کار نه کوي. په ولسوالیو کې تلیفوني شبکې ورسره کار نه کوي. زموږ هیله ده چې دا تلیفوني شبکې فعاله کړي.
د غزني ولایت زنقان ولسوالۍ نه پیغام درته پرېږدم. پایو په ټول سرحد ولسوالیو کې پایست تلیفونونه کار کوي، زنقان ولسوالۍ کې نه کوي. زمن ایسے ولس پائے بک دری وسار زمانی میں بعد یہ اٹھا دیما امور میرے چلن زنا خان اور سالی سے رکھی ہلند سن مخابرات وزارت ہند غزنی دی مخابرات ریاست سر دادی مغ غواوری زنخان مسئله تا زنگری پاملرانه وکی خلقی دیر غاتتون سرمختی هیت کمه شبکه نسته زنخان مسئله کس پالیت وکی
تاسو هم کولای سی چه آزادی راژیو تا د خپل سیمه حال ووایی د واتس اپ پر د شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سی شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او همداراز تاندې څانګې خپرېږي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبان په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدالرؤف د خوشی کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلی دی چې عبدالرؤف د اختطافګرو له منګولو خلاص او نن په یو لړ شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤف نږدې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تختول شوی و او په فاریاب ولایت کې د طالبانو قمندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشی شو. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان له خاورې په شوي برید کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي. په هغه بیان کې چې پوځ خپور کړی راغلی دی چې وسلوالو یاغیانو تیره شپه د درنو وسلو په کارولو سره په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ پر پوسته برید وکړ. د پاکستان پوځ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفیر هوګو شارټر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د برتانیا پالیسی دا ده چې د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوي بیان کې راغلی دی چې ښاغلی شارټر دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په دوحه کې د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې د برتانیا د سفیر له قوله همداراز ویل شوی دی چې برتانیا له نړیوال بانک سره په ګډه پر یو طرحه کار کوي څو افغان کروندګرو ته د بدیل معیشت په برابرولو کې همکاري وکړي. ښاغلی شارټر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لندی په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژور اندېښنه ښودلې. په مزار شریف کې وړمه ورځ په یو برید کې چې پړی داعش ډلې ومنله لږ تر لږه 15 کسان مړه شول او تر هغه مخکې د کابل په دشت برچی سیمه کې 214 کسان مړه او ټپیان کړل. میرمن لندې پر ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړي قومندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی په پیښه کې وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې ښاغلی الماسی ته زیان نه دی اوښتی. د ایران ارنا خبري اژانس ویلي دی چې برید کوونکي نیول شوي دي.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه یوې بلی اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو مینوالو، په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د ښځو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ اچوونکي عمر ګل نظر در سره شریکو.
پاست کې چې وو لکه چې څنګه حمید دې د پاره یو رول ماډل او شاپور وو.
خو په پیل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیښه
د افغانستان والیبال لوبډله بهرنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال فدراسیون د مهال ویش له مخې د دېرشتې آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیل کیږي. همدا ډول د آسیا د مرکزیزونو سیالۍ هم د روان میلادي کال د سپتمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي، چې افغانستان د والیبال ملي لوبډله د دواړو سیالیو د تیاری نیسي. د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د 13 کلونو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هره ورځ د والیبال په سټډیوم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي. د ننګرهار کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي، د ننګرهار کچه د فوټسال سیالۍ چې یوه میاشت د مخه د 12 لوبډلو تر منځ پیل شوې وي پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې د پایداګوژۍ او ننګرهار کلب لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه، او لوبه 3-2 پر وړاندې د پایداګوژۍ فوټسال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو هدف په ننګرهار کې د فوټسال لوبې وده بلل شوې. زیمبابوې له افغانستان سره د کرکټ سیالۍ کوي. د زیمبابوې کرکټ بورډ 13 اونۍ 2022 میلادي کال د سیالیو مهالویش اعلان کړ، چې له مخې افغانستان سره 15 شل اوریزه او 3 ورځنۍ سیالۍ کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې چې د ورلډ کپ سوپر لیګ برخه هم ده، د جون په 12، 14 او 18 نېټه د زیمبابوې په هراري سپورټس کلب کې وشي. دغه شان به د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 شل اوریزې سیالۍ د جون په 20، 21، 22، 23 نېټه په هراري لوبغالي کې وشي. افغانستان او زیمبابوې تر دې مخکې هم د کرکټ سیالۍ کړې دي، چې تر ډېره د افغانستان په بری پای ته رسېدلې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د پاکستان د کرکټ پخوانی تیز توپ اچوونکی عمر ګل وایي که افغان لوبډلې ته د نورو هیوادونو له لوبډلو سره د لوبو کولو زمینه برابر شي، نو دوی دا وړتیا لري چې سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي. ښاغلی عمر ګل اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې له افغان ملي لوبډلې سره د سلاکار بالینګ روزونکي په توګه یوځای شوی. له هغه سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه د افغان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې همکارانو خبرې کړي.
جو سه پر وګوري اسپیشلی یو خدای چې افغانستان کرکټ سومه زر ډیولپمنټ وکړ، سومه زر په دې لایک ورلد سرکټ باندې سومه زر راغونه ټوټلی دی افورټ دی دی کریډیټ دی دی سومه چې هارډ ورک یا اور آی تھنک مخال افغانستان نه ټیم دی ک نور ټیم تر تاسو اسوسییټ نور کنټریز او چې هغه کم کرکټ کولو هغه د مزر په ورلد کرکټ باندې د مزر نور راغله. افغانستان یو واحد ټیم دی چې دې زر پر راغو. تاسو بولینګ باره کې خبرو کا نو مخال پاسټ کې وو لکه چې څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او دولت او نور د هند بولرانو چې ډېر خاغي پرفارمنسز وو، خو انفورچونټلی حمید سره چې څنګه انجری شو او بیا څنګه د نور بولرانو هغه دومره سسټین نکو، نو اوبویسلی ستاپ په ټیم کې یو رول ماډل پکاره چې څنګه تاسو سره سپینرز کې راشد دی مجیب دی نبی دی پرفارمنس کې، نو د دې وجنه د دې تاسو سره افغانستان ټیم سره سپینر ټایم ټو ټایم سپینر ډیز یاترا خو په زیر وخت کې کته سو غوري نو افغانستان ټیم لګ فاست بولرانو سره تاسو ویلې چې لګ سټرګل کوي. کته سو ریسنت پاس کې ورلد کپ کې غوري کته اوس افغانستان سره یو دوه نور فاست بولرانو نو مې به چې هغه پرفارمنسز نور مې امپروو شوی وي، خو سټیل چې کوم ام کمینګ بولران دي چې کوم مونږ اولیدل نو آی تھنک په دې کې کریډ ټیلنټ شته دی او ان فیوچر آی هوپ چې دې کچنګ دا هارد ورک کوي څنګه دې محنت کوي چې دې خپل محنت جاري ساتي. نو ډاوټ چې افغانستان سره څنګه خص پینس دې دغه شان دي فاست بولر هم رات لیشی ټولو کې ډېر ښه ټیلنټ دی زبردست ټیلنټ دی. ما چې سمو عمر سره دا اوسه پوره ټایم په دې کیمپ کې زما سره ټایم تیر شو. اسپیشلی رښتیا وایم چې زه خو تم ډېر زیات خوشاله یم ځکه چې دا یې کم سکلز دی کم دا یې پوټنشل دی. آی تھنک پای کې یو ښه کرکټر یو ښه فاست بولر سکل او پوټنشل شته، خو ضرورت سره چې دا یې سره ټایم ټو ټایم کار وکړي شي دا یې پویا وکړي شي ځکه چې هغه کې ټایم سکل شته دی، خو صرف دا یې چې هغه پالش کړي شي هغه ته پر د دې په بیک باندې فرست کلاس کرکټ چې د سمره فرست کلاس کرکټو کې دومره بدی ګروم کی او دومره بدی کم چې دا سکل دې دا به نور زیات انهانس کولی شي. خو دې لپاره د دې خه منټورینګ په کار دی اوس پورې خو مونږ چې سمره دې سره اوس پورې کار کړي دا غي سب سکلز دې بولینګ سکل باندې کار ور سره کو سب منټورینګ ور سره کو بالکل پلس پوینټ دې عمدہ غده چې دې زیات هارد ورکر دې محنتي دې سمرم چې دیته د کار نه وي دی منکې نه دی چې کوم چویل شي هغه ډیټرمینیشن چې کوم دی ټوورډز کرکټ ټوورډز هیز ټیم زما خیال ډېر زیات ښه دی او ما داسې په دې کې شک نشته دی چې دا لکان چې څنګه دا محنت جاری ساتي او څومره دی محنت کوي نو ډاؤټ چې دی کې به انشاءالله کافی بولران چې دی فاسٹ بولرز دا به اپکمنګ فیوچر کې به ډېر زر افغانستان ټیم ریپرزینټ کړي اگین زه به دا ویم چې ایکسپیرینس همیشه د پاره امپورټنٹ وی خو چې څومره دی کرکټ کوي ریڈ بال کرکٹ کی فرسٹ کلاس کرکٹ کی دی با ایکسپیرینس جاتی گی اور بلدار کی اپرچونیٹی جسمرا دیتا اپرچونیٹی ملاوی گی انٹرنیشنل لیول باندھی یا ایم ڈومیسٹک جسمرا افغانستان ٹیم دا فاسٹ بالر انٹرنیشنل لیول باندھے کرکٹ کی نو اوبیسلی دی پرفارمنس کے فرق بم راضی دی بم مکھ نورم پرفارمنس کی ہو رائٹ نو پدی اسٹیج باندھے کدا گرے ڈے یگ دی پدی اسٹیج باندھے ٹیلنٹڈ دی ہو یگ دی ہو زدمر ویلشم چې دی الکانو کې دومره پوټینشل او دومره صلاحیت شته چې دی کم یو ټیم تم دی ټف ټایم ورکول شي او دی میچ ته ګټل شي سنگل هینډډلی.
د پاکستان د کرکټ پخوانی تیز توپچون کې عمر ګلو چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې پاړې نظر ورکوه زموږ غغله ازادي رادیو ناوړی. د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د خزو د کرکټ د پراختیا او پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. نور حال په دې راپور کې
د کرکټ نړیوالې شورا تیرونی په یوه اعلامیه کې وویل چې د افغانستان په اړه د کرکټ د نړیوالې شورا کاري ګروپ خپل راپور وړاندې کړ او میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ تعین سوی استازی پیشنهاد کړی دی. ښاغلی اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی چې د طالبانو له راتګ وروسته د مخکینی مشر عزیز الله فضلي په ځای د کرکټ بورډ مشر ټاکل سوی دی. اعلامیه وایي کاري کمیټې بورډ ته مشوره ورکړې چې د کرکټ د نړیوالې شورا د ښځو د کرکټ د پراختیا د څارلو په ګډون د افغانستان د نارینه او د لوبډلې سره مرستې روانې وساتي چې نړیوالې لوبې وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان د کرکټ د مدیریت او نورو اړوندو چارو د ارزولو لپاره یوه کاري کمیټه وټاکله چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم پکې شامل دی. د دغې کمیټې کار دا دی چې په افغانستان کې به د کرکټ چارې څاري چې مطمئن سي هر څه د نړیوالې شورا د قانون پر بنسټ مختصي. د کرکټ د نړیوالې شورا اعلامیه زیاتوي د افغانستان کرکټ بورډ د ښځو د کرکټ د پراختیا په اړه خپله مسلسله ژمنه تایید کړې او د دې کار د ترسره کولو لپاره به کاري کمیټې ته بشپړ عملي پلان او بودیجه سپاري. کاري کمیټه به حالت څاري او د پرمختګ په اړه به تازه معلومات ترلاسه کوي. د کرکټ نړیوالې شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ په پراختیا او پرمختګ ټینګار کړی چې طالبانو په دې هیواد کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له ورزشي، سیاسي، مدني او نورو فعالیتونو څخه منع کړي دي. د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي څو موده مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې به د طالبانو په حکومت کې د ښځو کرکټ ته اجازه نه وي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړی دی او هر غړی مکلف دی چې د شورا د منشور پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په منشور کې د نارینهوو او ښځو د کرکټ په متوازن پرمختګ او پراختیا ټینګار شوی دی. افغانستان په تیر وخت کې د ښځو د کرکټ لوبډله لرله خو د طالبانو له راتګ وروسته د هغوی فعالیت بند شو.
و امریدل چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره زموږ د دیونې خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چت تجیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزې له کوم ځای راشروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسله را پیدا کی او بدلون کې راولي.
د تانې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړه کړې چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړې او ژورې لري، خو دا لوړې او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بیا انګیزي او بیروحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بیا انګیزي، بیروحي او بېمیله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. د کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس ورو مې زړه د هر څه شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کوله چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو، ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه ترخه کدي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته راپیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېني وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانن د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستان نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې دیو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي دغه حد ته ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کېږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کېږي، په مخ یې نه رڼا کېږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېرې ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، د خاوند په خوښه، د پلار په خوښه، د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاو وي، هله هله بالاخره سټیسفای سي، اشتباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنې ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې به هم جوړ نه سي. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې به هم ختم نه سي. زه په دې پیګم چې مشکلات ډېر دي او دا به په ژوند کې مساعد نه سي چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکړي. دا وي پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر و کې د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سه چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دوه اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغۍ دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپله هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغۍ، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
گزارو ناستڑی شوی زخمونم نجور فریادونه تری شوی زخمونه جونه ری فریادونه تری شوی
Thank you.